آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د دې سات خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندید ډاکټر عبدالله وایي چې دی د انتخاباتو پر کمیشن باندې باور نه لري او غوښتنه کوي چې د دوهم ځلي ټاکنو د رایو شمېره دی وځندول شي ځکه چې تقلب او تګي پکې کیږي. ډاکټر عبدالله پرون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې په دې اړه موږ شواهد لرو چې روان جریان په مناسب او مشروع توګه سرته نه رسیږي. په ډیرو مواردو کې جعلي رای په صندوقونو کې اچول شوي دي او څارونکو ته چا اجازه نه ده ورکړې چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې متاسفانه د افغانانو حقوق تر پښو لاندې کیږي. ډاکټر عبدالله په دې اړه هم خپله بدګماني څرګنده کړه چې یوازې 1 میلیون خلکو رای اچولی دي. ډاکټر عبدالله وویل چې ښاغلي کرزی د انتخاباتو په دوران کې بې طرفه څارونکی نه و. هغه غوښتنه وکړه چې سمدستي دي د رایو شمېره وځنډول شي ځکه چې مشروعیت نه لري. ډاکټر عبدالله وویل چې دفتر یې د انتخاباتو د کمیسیون سره خپل ارتباط ځنډولی دی. ټاکل شوې د انتخاباتو کمیسیون د جولای تر دوهمې پورې د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. ویل کېږي د ډاکټر عبدالله دا اعلان به شاید په ملک کې یو نوی سیاسي بحران رامنځته کړي. د لغمان په ولایت کې د سړک پر غاړه د بم چاودنه کې 2 ښځې وژل شوې دي. د لغمان د والی ویاند امریکا رښتو وویل چې چاودنه پرون د چهارشنبې په ورځ د کابل جلال آباد پر عمومي سړک د قرغی ولسوالۍ د سرخکانو په سیمه کې هغه مهال وسو چې د تیلو یو ټانکر پر ماین برابر شو. ویاند وویل چې په دغه پیښه کې 6 پښتانه ټپي شوي دي او د تیلو ټانکر او 3 موټر سوځېدلي دي. خو دا نه ده معلومه چې په سوځېدلي ټانکر کې د ناتو لپاره تیل ورکېده او که نه. تر اوسه پورې د دغې چاودنې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په عراق کې سنی اسلام پالو جنګیالیو د عراق د تیلو په یوې غټې تصفیه خانې باندې حمله کړې ده او 2 ځایه نقصان رسولی دي. د عراق په شمال کې پر دولتي هدفونو باندې د اسلامي مبارزینو د وروستیو حملو په لړ کې د خامو تیلو د پاکولو پر فابریکې باندې حمله تر ټولو وروستۍ حمله ده چې کیږي. وسلوالو کسانو د عراقي ځواکونو سره په بیجي کې چې د تیلو د پاکولو فابریکه پکې پرته ده پرون نښتې وکړې. بیجي د موسل او بغداد ترمنځ واقع دي. په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي د بغداد په لوري حرکت کوي. صدر اعظم نوري المالکي پرون په تلویزیون کې وینا وکړه او د ملي وحدت غوښتنه یې وکړه. له بلې خوا د ایران جمهوریت حسن روحاني اعلان وکړ چې ایران به خپل پوره کوشش وکړي چې د نوموړي په قول د تروریستانو څخه د شیعګانو مقدس ځایونه خوندي وساتي. په نایجیریا کې په هغه ځای کې چې خلک د فوټبال د نړیوالو لوبو د کتلو لپاره راغونډ شوي وو د بم چاودنه سوې لږ تر لږه 1 کسه یې وژلي دي. د روغتون کارکوونکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې چاودنه کې چې د سهشنبې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د ماتورو په ښارګوټي کې وسوه 2 کسه زخمي شوي هم دي. پلسګونو خلک د برازیل او مکسیکو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د لوبې کتلو ته راغونډ شوي وو چې په آزاده هوا کې چې د تلویزیون لوی پردې ورته ایښودل شوي وې د لوبې ننداره وکړي. عین شاهدان وویل چې یو بم چې په کوم ټیکسي کې ایښودل شوی وو وروسته له هغه وچاود چې لوبه شروع شوه. په دې اړه چې دا چاودنه چا وکړه هیچا څه نه دي ویلي. د یوکراین جمهوریس پیترو پاراشنکو په ختیځ یوکراین کې د 2 میاشتو شخړو او جګړو د ختمولو دپاره د یو اړخیز اوربند کولو پیشنهاد کړی دی. د روسیې خبري اجانسونو پرون د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي پاراشنکو له قوله ویل دي چې اوربند به بیلتون غوښتونکو مبارزینو ته موقع برابره کړي چې ځانونه بې وسلې کړي او هغوی به چې غواړي د ملک څخه ووځي هم د وتلو موقع ترلاسه کړي. هغه دا وینا یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې په تلیفون کې خبرې وکړې او د یوه احتمالي اوربند په باب ورسره وغږېد. له بلې خوا د بشري حقونو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي په دې وغندل چې د ناامنۍ داسې یو چاپېریال یې منځ ته راوړی دی چې خپله سیمه په خپله تباه کوي. دغه دفتر په یو نوي راپور کې ویل دي چې د دونیسک او لوهانسک په سیمو کې چې یاغیانو په اصطلاح د خلکو د جمهوریتونو اعلان کړی دی بشري حقونه په خاص ډول پامال شوي دي.